د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د نوریاس نوري نیکه هلی او پیرزوینه او منه نن د پنځن به ورځ د 1292 هجری مریز کال دی وږي اسن بلی د میاشتې 14 ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 15 منټې سره برابر ده. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې یو امریکایي جنرال وایي دی په دې باور دی چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړې لا په مخ کې دی. د جنرال دغه راز ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې د تلفاتو اصلي علتونه څه دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر پوښتلی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. نړیوال موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کمپ هم کړی څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي دوه پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیځي و جمعات کې پر لمونځ کوونکو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له خوا په ډزو ووژل شول. سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پرېکړې لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې میاشتې په پای کې امریکا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کرنۍ عمومي غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د جی شل یا د پرمختللو او اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو سرمشریز پرانیستل شي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي دو پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیځي و جمعات کې پر لمونځ کوونکو برید وکړ. د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې حمله کې درې تنه لمونځ کوونکي ټپیان شول. خبر پاڼه وایي برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو او د یو شمېر لمونځ کوونکو د مقاومت په نتیجه کې ووژل شول. د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي چې دغه دوه تنه پاکستانیان په کلاشنیکوف تومانچو او یو شمېر مهماتو سنبالو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په غزنی کې طالبانو لخوا د یو سپینګیری دینی عالم او د هغه د دوه زامنو وژل په کلکو ټکو غندلې دي. د غزنی چارواکي وایي وړ مشبه طالبانو په دې ولایت کې د یو سپینګیری دینی عالم مولوی نور الحق پر کور برید وکړ. خپل مولوی نور الحق او د هغه دوه زامن وژل له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي طالبانو ته د هغوی د بهرنیو بازارانو لخوا د اسلام د تخریب او برنامول وظیفه ورسپارل شوې ده. د ښاغلي کرزی په وینا طالبانو ته دا دنده ورکړل شوې چې پر جماعتونو او د خلکو پر دیني مراسمو بریدونه وکړي او د افغانستان دینی عالمان ووژني. ولسمشر کرزی خبرداری ورکړ چې طالبان به د خپلو دې کړنو له کبله چې نوموړي غیر اسلامي او وحشي کړنې بللي افغان ولس ته ځواب ورکوونکي وي. طالبانو د مولوي نور الحق د وژلو مسؤلیت منلی او دغه نوي کلن دینی عالم یې اربکی بللی دی. یو امریکایي جنرال ویلي طالبان نور د افغان حکومت د نسکورولو توان نه لري خو هغوی کولی شي چې د یوې اوږدې مودې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال قومندان ډګر جنرال مایک میلي له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان ته په دې اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې لوری د افغان حکومت په پلوي بدل شوی دی خو د افغانستان ملي اردو او پولیس له درنو مرګ ژوبلو سره مخ دي. د جنرال میلي په وینا هر اونۍ له 500 څخه نیولې تر سلو پورې افغان سرتیري وژل کیږي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پرېکړې لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ وایي جی کارني وایي د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه اقدام به د امریکا د ملي امنیت ګټې تامین کړي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلو د کارولو وړتیا به له منځه یوسي. دغه پرېکړې لیک چې د لسو موافقو او اوو مخالفو رایو سره تصویب شو د امریکا متحدو ایالتونو ته اجازه ورکوي چې په سوریه کې محدود او دقیق پلان شوی پوځي ماموریت چې له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي تر سره کړي. د دې پرېکړې لیک له مخې په عملیاتو کې به له هیڅ ډول ځمکنیو ځواکونو کار نه اخیستل کیږي. په دې اړه رای ورکول یوه ورځ وروسته تر هغې ترسره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې هیواد دفاع وزیر چک هیګل د دې بریدونو لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې ملاتړ وغوښت. د فرانسې صدر اعظم ژان مارک ایرو خبرداری ورکړی دی چې که په سوریه کې کیمیاوي برید ته ځواب ونه ویل شي په ټوله سیمه کې به سوله او ثبات له ګواښ سره مخ شي. د فرانسې په پارلمان کې پرون د خبرو پر مهال نوموړي وغوښتل چې د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې میاشتې په پای کې امریکا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته وینا کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف له قوله ویلي له امریکایي رسنیو سره د ولسمشر روحانی غونډه هم پلان شوې ده. نوموړي ویلي د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره خبرې هم په اجنډا کې شاملې دي. د تهران او لندن ترمنځ دوه کلونو راهیسې اړیکې هم پرې دي. ایران له لیبیا سره د خپل جنجالي اټومي پروګرام پر سر په شخړه ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د پاکستان لپاره 6.1 میلیارډ ډالر پور تایید کړی څو له دې هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او پکې د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د نړیوالې پور ورکوونکې ادارې چې مرکز په واشنګټن کې دی د چهارشنبې په ورځ ویلي دا پور به د اقتصاد په جوړښت کې د بدلونونو سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې به پانګونه او اقتصادي وده پیاوړې کړي. تاکل شوی چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د جیشل یا د پرمختللو او اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو سرمشري پرانستل شي. جیشل ډله چې د نړۍ په سلو کې نوي اقتصاد تشکیلوي هیله منه ده چې د ودې، سوداګرۍ، بانکي شفافیت او له مالیو څخه د فرار په وړاندې د مبارزې په برخو کې یو لړ موافقو ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له دغه سرمشري څخه په استفادې سوریې ته د کیمیاوي وسلې د حملې په خاطر د سزا ورکولو په خاطر پر دې هیواد د پوځي مداخلې لپاره په خپل دریز ټینګار وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل او د افغانستان په راتلونکو البته 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل چې زموږ تخنیکي همکار همدا شیبه هڅه کوي چې د په 24 ساعتونو کې د هوا د حالاتو اټکل درته واورو. خو متاسفانه چې په دې کار بریالي نشولو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په افغانستان کې یو امریکایي جنرال وایي دی په دې باور دی چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی خو سخت جګړه لا په مخ کې دی. جنرال دغه ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرجوب له ډیره شوې ده. افغان ځواکونو ته د تلفاتو اصلي علتونه څه دي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
کله چې په بشپړ توګه قدرت افغان ځواکونو ته وسپارل شي نو تبن دوی اکټیو شول، فعال شول او په دې کې تلفات دوی زیات.
د مهاجرینو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د کار دی ویزې د تمدیدولو لپاره په اصولو کې له دوی سره موافقه کړې ده. د پاکستان حکومت ویلي د هیواد پر اټومي تاسیساتو بشپړ واک لري. د سوریې د وروستي کړکېچ له حاله مو خبرو او د غراز د ژوند رنګونه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د البته د کابل په لویدیز کې په یو جماعت کې دو پاکستانیانو البته د ملي امنیت ریاست په وینا دوه پاکستانیانو د پولیسو په یونیفورم کې په جماعت کې په منسکونکو برید وکړل. د ملي امنیت د ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دې حمله کې درې تنه منسکونکو ټپیان شوي او دواړه برید کوونکي هم د افغان امنیتي ځواکونو او یو شمېر منسکونکو لخوا د مقاومت په نتیجه کې وژل شوي دي. په دې اړه د کابل د امنیت قمندانې له مرستیال جنرال داوود سره زموږ همکار حمید هارون عثمان مرکه کړې. هغه د پیښې په اړه وویل
فقط ساعت 4:20 بعد از آذان یک دو نفر مسلح ناشناس میخواستن داخل یک مسجد جامع به نام امام حسین مجتبی واقعی خلیل تاجر مقابل تلگرافخانه سایه حوزه ششم امنیتی که غرب کابل میشه داخل شون.
دی وای د کابل په شپږمه حوزه کې یو جماعت تا غوښتل چې دوه تنه برید کوونکي ننوځي، خو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا دوی په نښه شول او په ډزو ووژل شول. په دې اړه د ملي امنیت د ریاست لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې درې تنه لمونځ کوونکي په ډزو کې ټپیان شوي دي. دغه راز ویل شوي چې دواړو برید کوونکو کلشنیکوفونه، توپمانچې او یو شمېر مهمات له ځان سره لرل. په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلي باور لري چې د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب ممکن دی، خو سخت جګړې لا په مخ کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال مارک میلی له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبرلانو ته د افغانستان په روانو حالاتو څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو مر ژوبله ډېره شوې ده او هره اونۍ له 50 څخه تر 100 پورې افغان سرتیري وژل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل آن څخه اورو.
ډګر جنرال مارک میلی وای په افغانستان کې د جګړې لورې د دې هواد د حکومت په ګټه بدل شوه، خو طالبان لا هم مقاومت کوي او خې دا جګړې تر وی مودې پورې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین غواړي چې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسوي. جنرال میلی د ویډیو کانفرنس لاله له کابل په واشنگتن کې خبري اعلان او تویل وس غواړي وای چې د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره شرایط برابر دي. خدا بریالیتوب تر اوسه نه دی ترلاسه شوی او نشي کولای وای چې جګړه پای ته رسیدلې. د جنرال میلی په وینا په 2014 میلادي کال کې طالبان نه دي توانیدلي چې خپل ستراتیژیکو اهدافو ته ورسیږي، ځکه هغوی غوښتل چې په دې کال کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، خو د دې امریکایي جنرال په وینا بریالي نه شول. د جنرال مارک میلی په وینا په افغانستان کې دښمنان ډیر مقاومت کوي او ځانونه له شرایطو سره برابروي. نو مولي زیاته کړي د وی شبي لپاره هم داسې فکر نه کوي چې طالبان به په یو یا دوه کلونو کې لمنځه ولاړ شي. نو مولي ټینګار وکړ چې هر څومره په دې جګړه کې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو مرګ ژوب لزیاته ده او په اونۍ کې له 500 تر 100 پورې سرتیري مري، خو بیا هم دا جګړه د افغان حکومت په ګټه بدله شوې ده. د دې پښتنې په ثواب کې چې د دومره درنو تلفاتو سره سره به افغان امنیتي ځواکونه وکولای شي واک وساتي. جنرال میلی ویل تر اوسه له وخت څخه مخکې ده چې په دې اړه څه وویل شي، خو نوموړي وړاندوینه وکړه چې دا مرګ ژوبله به د افغانانو هوډ او تعهد کمزوری نه کړي. د امریکایي جنرال ویل دا کسان یعنی د افغان ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري په بشپړه توګه دې ته ژمن دي چې د خپل هیواد لپاره وجنګیږي او دا کار په ډیر ښه ډول ترسره کوي. نوموړي ویل افغان ځواکونه ثابت قدمه دي او په دې پوهیږي چې په جګړه کې د ناکامۍ په صورت کې به اړوي چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند وکړي. د افغانستان درې نیم سوه زره کسیز امنیتي ځواک چې د دې هیواد په ګڼو سیمو کې له بهرنیو ځواکونو د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستې، د مخالف وسلوالو پر ضد د جګړې لومړۍ کرخه کې دي او تر ډیره د هغوی د بریدونو هدف ګرځي. دا مهال په افغانستان کې تقریبا 50,000 امریکایي سرتیري دی ردی، خو د 2014 کال تر پای پورې دوی له افغانستان څخه وځي او یوازې محدود شمیر به په دې هیواد کې پاتې وي چې هغه به هم په جګړه کې برخه نه لري، بلکې د روزنې او ملاتړ ماموریت به په غاړه وي.
په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو علتونه څه دي؟ دا مسله احمد شیبر د پوځي چارو له څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره په مرکه کې شریکه کړې او لومړی د افغان ځواکونو د تلفاتو د اصلي علتونو پوښتنه ترې کړې ده.
عمده علتونه یې دا دي چې پخوا بار زیات د ناتو په غاړو او په عملیاتو کې هم ناتو خپل مستقلانه برخې لرلې، خو کله چې په بشپړه توګه قدرت افغان ځواکونو ته وسپارل شو نو تاون دوی اکتیف شول، فعال شول او په دې کې تلفات دوی زیات دي. دو ملت دا ده چې واغه تشریح کې مساعي حکومت باید ولري، د اردو د ملي پولیسو ملي امنیت ترمنځ باید هماهنګي وي. دا نسته، بل د خلکو ملاتړ سره نسته، خلک راپور نه ورکوي، اطلاع نه ورکوي. زلد در سبا می خور سیده یادلته تاسو باندې عملیات کیږي.
جنرال صاحب طاقت، تاسو ویل سي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ترمنځ هماهنګي نسته، څنګه کېدای سي دغه هماهنګي را پیدا سي څو د افغان ځواکونو تلفات لرس؟
دا څه کېدای سي لکه په خاص یو په قرارګاوي یو مرکزی قرارګاوه و سر قماندانی علای قوه مساله و دی غجنه با طول قوتونه لیوی قمانده لانده بسیچ که دل بیا گرنیزونو که دی هر قطعه یعنی هر زواک دی اردو دی پولیسو دی ملی امنیت علتا قماندانیت و پیغی که بیا دوی تشریک مسایی تامین و او یا با کلسی عملیات که دل یا با چیر تلل دوی به یو بل سره خبرول او یو په ولایتو کې یا په کماندانو کې به دوی هلته قرارګاوې لرلې، مشترکې قرارګاوې او لیغجنه به په دې واحد کمانډې لاندې دوی کار کاوه.
جنرال
د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقتو چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو د علتونو په اړه خپل نظر څرګندو، د مرکه تاسو په انټرنیټ کې هم لوستلی، په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي دوه تنه حمله کوونکو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیځي او جمعه کې پر لمونځ کوونکو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې حمله کې درې تنه لمونځ کوونکو ټپیان شوي. خبر پاڼه د غراز ویلي چې دواړه برید کوونکي پاکستانیان ول. افغان ولسمشر حامد کرزی په غزنی کې طالبانو لخوا د یو سپینګری دینی عالم او د هغه د دوه زامنو وژل په کلکو ټکو غندلی. له ارڅخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي طالبانو ته د هغوی د بهرنۍ بادرانو لخوا د اسلام د تخریب او بدنامول وظیفه ورسپارل شوې ده. یو امریکایي جنرال ویلي طالبان نور د افغان حکومت د نسکورولو توان نه لري، خو هغوی کولی شي د یوې اوږدې مودې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. سپینمانی د سناد بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پریکړې لیکار کلی وکړ چې پر سوریه د پوځي حمله لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې میاشتې په پای کې امریکا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته وینا کوي. او ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د جیشل یاد پر مختللو او اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو سرمشریز پرانستل شي. وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. جان خا الکوزي ته بغښ شو.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو او په دې هواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پوزي مواد او شایانو د انتقال پړې او وګد مضمون خبر کړي. خبرونه له اصلي مسلې مخکې په کابل کې د بوش په نامه مارکیټ کې د ایصاف د مواد او پوزي شایانو د خرڅلاو پړه د دکاندارانو د کاروبار پړه څرګندونې کړي او لیکي له 2018 کال راهیسې، یعنی له کومه وخته چې ناتو ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو نیت کړی، دغه مارکیټ ته د پوځي شیانو او وسایلو راوړل زیات شوي او په میاشت کې د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د غلا شیان ورته راوړل کیږي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د امریکا پوځ په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 کانټینرونه او 50,000 نقلي وسایل لري او دا ټول باید د 2014 کال تر پایه له دې هیواد څخه وایستل شي. د خبرونې په باور د موادو او وسایلو په انتقال 6 میلیارد امریکایي ډالر لګښت راځي او دا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د امریکا لپاره د موادو او پوځي وسایلو تر ټولو ستر او پیچلی انتقال دی. د موادو او وسایلو دا انتقال ځکه پیچلی دی چې افغانستان په وچې پورې محاط هیواد دی او له ګاونډیو هیوادو سره اړیکې هم چندانې ښه نه دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو پوځي وسایل او شایان باید چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم وایستل شي او یوه اندازه به د دیره ځواکونو د اړتیاو په مقصد پرېښودل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د ناتو او ائتلافي ځواکونو ځینې پوځي وسایل او مهمات به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ډالۍ په توګه پرېښودل شي. په دې وسایلو کې به تر ډېره حده په سړک کې د خښوشو او ماینونو د کشف او له منځه وړلو وسایل او 300 موټرې یا پوځي نقلیه وسیلې شاملې وي. خبرونه لیکي د امریکا پوځ نه دی ویلي چې له افغانستان څخه تر اوسه څه اندازه مواد یا پوځي شیان انتقال کړي. دوی یوازې دومره وایي چې کار روان دی. امریکایي ځواکونو تر اوسه په سلونو پوځي اړې یا مرکزونو چې په ځینو کې له 150 زیات عسکر نو ډیره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي دي. د امریکا یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي افغانستان د افغانانو وطن دی، د پوځي اډو ستنې او دیوالونه ولاړ پاتې دي او د څار ټاورونه هم ثابت او روغ رمټ دي. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانډي سوریا د افغانستان په پل قدم دی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د سوری روانې شخړې د افغانستان له جګړو او شخړو سره مقایسه یا پرتله کړې دي. رسپانډي لیکي د سوری جګړه چې یو برخه د خلکو پاتون، یو برخه فرقې جګړه، یو برخه نیابتي او سیمیز جګړه او یو برخه د نړیوالو طاقتونو لوبې دي دا مهال بشري بحران رامنځته کړی دی. ورسپانه لیکي خلک د سوری جګړه د رواندا له ډلیزي وژنې ورسته د 2 میلیونو خلکو د مهاجرت له شرایطو سره مقایسه کوي، خو که د جګړې پیچلتیا په نظر کې ونیول شي دا جګړه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل ورسته حالت ته ورته ده. په دې معنا چې هغه مهال د افغانستان د 14 میلیونو وګړو څخه شاوخوا 2 میلیونه کسان مهاجر شوي ول. اکثر افغان کډوال پاکستان ته اوښتي ول او دا په داسې حال کې و چې پاکستان په خپله ډېرې ستونزې درلودې. ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي د سوریې او افغانستان جګړې د ارقامو پر اساس موازي روانې دي، خو سوریا د سیمه ییز او نړیوال رقابت له امله د افغانستان په نسبت په ظاهري ګرداب بدله شوې ده. زیات خطر شته چې د سوری ختیځ او جنوب د افغانستان په څیر په سیمه ییزه او نړیواله سطحه په یوې خطرناکې او آزادې سیمې بدله شي.
ازادي راډیو اورېده مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د کار دی ویزې د تندیدولو لپاره تیاری څرګند کړی دی. د دې وزارت چارواکي وای ایرانی چارواکو تهران ته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر د سفر په ترڅ کې دا تیاری څرګند کړی. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
ایران ته د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزیر له سفر نه وروسته ایرانی او چارواکو په پرنسپ کې منلې چې افغان کډوال به له خپل خاورې په زوره ونه باسي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې ایران به د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویزو د تمدید موضوع یو اونۍ وروسته اعلان کړي. خاغلی جرأت وویل چې د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر په تهران کې په دې اړه له ایرانۍ او چارواکو سره پراخې خبرې کړي.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر
دیوی ایرانی و چارواکو د هغو افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو لپاره تیاری سرګند کړی چې د سنبلی په 15 نیټه د ویزو وخت پای ته رسیدي. دوی ویلي چې یو اونۍ وروسته به خپل وروستي پریکړه د افغان کډوالو د ویزو د تمدید په برخه کې اعلان کړي. دوی هم دراس په پرنسپ کې منلی شي له ایران څخه د افغان کډوالو د اجباري استرو لپاره کوم پلان نه لري. د راپورونو لمخې په ایران کې د محل څخه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشتي چې د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت په خبره یوازې 8 لکه قانوني اسناد لري. څو ورځې وړاندې د ایرانی او چارواکو له قوله داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند ایران د سنبلی په 15 نیټه 6 لکه افغان کډوال چې د کار د ویزو مده پای ته رسیږي له خپل خاورې په زوره باسي. د مسالې یو ځل بیا په افغانستان کې سختې اندېښنې راوپارولې او حتی د افغانستان د وزیرانو شورا هم په دې اړه بحث وکړ او د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري ته دنده وسپارل چې له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړي چې پکې ویل شوی جماهیر انوري او ورسره پلاوی د ایران د کورنۍ او چارو وزیر د مهاجرینو په چارو کې د هغه لمرستیال او د هغه هیواد د بهرنۍ او چارو لمرستیال وزیر سره کتلی دي. د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ایرانی او چارواکو له خاغلی انوري نه غوښتي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تدریجي استنولو لپاره لازم اقدامات وکړي. په ایران کې د افغان مهاجرو مسأله یو لوی ستونزه ده چې د سیډونکو په خبره ایرانی او چارواکو له دې موضوع نه ډیر کله د افغانستان پر وړاندې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پاکستان حکومت ویلی دی د هیواد پر اټومي تاسو بشپړ واک لري. پاکستاني او چارواکو د څرګندونې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د یو خبر شوی راپور په جواب کې کړي چې ویل شوی پاکستان د ملي امنیت لپاره د نړۍ بل هر هیواد څخه زیات د امریکا د استخباراتو تر څارنې لاندې دی. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
پاکستان خپل اتومي سیاست مسولانه بللی او اعلان کړی چې د دې هیواد حکومت د خپل اتومي تاسیساتو د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړی چې د دې تاسیساتو امنیت او خوندیتوب یې ډاډمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د واشنگټن پوسټ په ورسمانه کې د یو خبر شوی ریپورت جواب ورکړی چې پکې ویل شوی د امریکا متحده ایالات د پاکستان د اتومي تاسیساتو او د دې هیواد د استخباراتي ادارو په اړه ژور اندېښنه لري. په دې خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت د غبي باورې د څرنګوالي په اړه سندې ویلي چې د دې هیواد او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ رامنځته شوې ده. خو څو پاکستانی کارپوهانو د واشنگټن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دواړخیز غبي باورې د تروریزم ضد جګړه کې د همکارۍ او شراکت د یوې اوږدې سابقې سره سره اوس هم روښانه ده. دا بی باوری د سینو پیخو څخه پیل شو. په دې کې مهمه پیخه په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې دننه د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وشل کېدو مسله وه. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو
رفعت حسین وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور کموالی نور پټ نه دی او په دې وروستیو کلونو کې له یوې ورځې بلې ته زیات شوی. حسین وایي پاکستاني چارواکي په دې اړه چې د امریکا د دې هیواد د اتومي سرچینو د راتلونکي په اړه څه فکر کوي ژور اندېښنه لري. د نوموړي په وینا پاکستانیان باور لري چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو تر ایستلو وروسته به امریکا د پاکستان د اتومي سرچینو د مهار کولو هڅې پیل کړي. یو بل څېړونکی او فزیک پوه پرویز هودبای چې د پاکستان د اتومي پروګرام له منتقدینو څخه دی وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پر پاکستان د امریکا د بې اعتمادۍ په اړه خپره شوې لیکنه حیرانوونکې نه ده. نوموړی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا پاکستان د جدي څارنې لاندې نیولی او په دې ټول پوهیږي. دا نوموړي په وینا امریکا د پاکستان سره په ګډو پوځي تمریناتو کې چې هر کال او یا تر هغې مخکې ترسره کیږي د پاکستان د اتومي تاسیساتو د خوندیتوب، د اتومي سرګلولو د غلا کېدو او په دې هیواد کې د یو بنسټپال حکومت د واک ته رسیدو د احتمال په وړاندې لارې چارې سنجوي.
خبري مجله اوري.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینې ماڼۍ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه پرېکړې لیک هرکلی وکړ چې پر سوریې د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو وړمه ورځ د سنا بهرنیو اړیکو په استماعي غونډه کې برخه لرله او د اوباما د دغې غوښتنې په اړه د سناتورانو ملاتړ غوښت. دواړه وزیران دغه راز دغه قضیه د امریکا د استازو جرګې ته هم وړي. نو تفصیل د اجمل انترپورټ کې
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت کولای شي د دقیقو پلان شو عملیاتو په ترڅ کې په سوریه کې پر مشخصو اهدافو هوایي بریدونه وکړي او د دې هیواد د کیمیاوي وسلې د کارونې وړتیا له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې وویل امریکا متحدین او مخالفان یوازې دې ته نه ګوري چې واشنگټن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په ځواب کې عملیات کړي، بلکې د دې عملیاتو څرنګوالي ته هم پام دی.
Not just watching to see what we decide.
جان کیری وایي نړۍ یوازې دا نه څاري چې موږ دلته څه ډول پریکړه کوو، بلکې غواړي وینه چې موږ دلته د امریکا په استازیتوب په یو غږ یو کنه، یعنی د امریکا ولسمشر او کانګرس. هغوی غواړي پوه شي چې آیا امریکا په دې شبه کې پورته کیږي، آیا امریکا د وخت غوښتنو په وړاندې خپل دریس په یووالي او یو موټی توګه څرګندوي کنه. واشنگټن وایي داسې شواهد ورسره شته چې ښایي د اګست په 28مه نیټه د دمشق په څنډو کې د زهرجن کیمیاوي ګازو برید شوی چې 1400 کسانې وژلې دي. روسیا او چین د امریکا د استخباراتي شواهدو په اړه چې آیا دا کیمیاوي ګاز دی د بشر الاسد د رژیم لخوا کارول شوی وي شک لري. امریکا ټینګار کوي چې په دې اړه دقیق اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر چک هیګل په ټینګار ویل ک په دې اړه عکس العمل ونه خودل شي د امریکا اعتبار ته به زیان ورسیږي او امریکا او متحدین به له خطر سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل ک دې برید ته ځواب ونه ویل شي د دې ډیر امکان شته چې د بشر الاسد رژیم بل کیمیاوي برید تر سره کړي. دا پریکړه لیک باید وسته سنا عمومي مجلس او د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب شي. ویل کیږي چې د استازو په مجلس کې له دې پریکړه لیک سره جدي مخالفتونه شته. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په دې برخه کې هر ډول اقدام باید له نوي ورځو زیات دوام ونه کړي او په کې باید له هیڅ ډول مزکنیز واک څخه کار وانه خستل شي.
د ژوند رنگونه
د شهرزاد ولسوالۍ جلال آباد د سیمې ننګرهار ولایت.
نوم څه ده؟
قدرت الله.
تاسو څنګه نن راغلي یاست کابل ژوبڼ ته؟
موږ کابل ته مزدوري لراغلي او دا باغوش لراغلي او چکر دی پانه.
مخکې هم راغلي ویلې دی نه مخکې؟
مخکې هم راغلي یو تیر سه 15 شپه غواړي راغلي.
څنګه دا دغه ځای د تفریح لپاره تاسو ته؟
خدي خدي ډیر خزه
دلته څه تاسو ته ډیر خوند درکې؟
موږ دا چکر خوند راکوي او خواله لري خزه ده.
کوم حیوانات هم دلته خوښیږي؟ زه ستاسو وینم تاسو اوس د بیزوګانو ننداره کوئ.
والا خدي هم مستې لپاره خشره دی لره ولاړي.
تاسو خو وکړه دغه حیوانات زوروي نه؟
نه 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 حیوانات نه زوروي.
ځینې کسان دلته سره سننداري ته به دوی زوروي.
نه بد کار دی، اسې خوش جک کوي چې دا زوروي. دې وخت د سیل لپاره سیل لسړی راشي وی ګوري ولاړ شي تنه خلاص.
کوم ځناور هم دلته ډیر خوښ سوی؟
نه شادي
ولیم شدی تم را خواهی
بس مستی کهی کنه
تا مستی کهی که قصر تو کسی داد سکی
مستر علو بکهی پا زنزیر خیلی جوزان را برده
تا سم غگو نورتا کهوی کنه
نه غگو تا نکهو ورتا گلاری گورو یا پلا دستی مستی کهی خپل زن سرا یا بسکت وی عبل شی ورواش وی خیست بوگی بس پلا مستی پا جلوی
غیل شادیانو نورم دست ایوانان ستا تا سر دیر دست تا سو خنده یا سا
او لیوان دی یگی دی هر سدی زماری دار سدی
منو نه تاس ندیر زیر
تشکر
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. ز نورياس نوري له تاسو اجازه غواړم خو احمد جعفر احمدي استجو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوري. شنوندای عزیز سلام به این مجله خبر.